د مازیګر شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو په ورستۍ پښتو نیم ساعت خبری مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. البته اوري چې د افغانستان مالی وزیر د ورستۍ جرګې په استضایع غونډه کې د جرګې د یو شمېر هغو غړو نومونه افشا کړل چې د پوهنا په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر لندن ته د 950 تاریخي آثارو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل اورېده شي. خو له معمول سره سم لومړی وار ورکوو فرشته جلال زیته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پر وزیر باندې تور پورې کړی چې د تاریخي آثار په قاچاق کې لاس لري. په کندهار کې نن د سړک په غاړه د ماین په چاودنه کې لس تنه ملکي خلک وژل شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي له هند سره به د پاکستان روابط ښه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون نن د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر تور ولګاوه چې د تاریخي آثارو په قاچاق کې لاس لري. د دې کمیسیون مشر زلمی زابولي نن په خبري غونډه کې وویل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مختوم رهین لندن ته د 950 تاریخي آثارو په قاچاق کې لاس درلود. دوی ویلي د تاریخي آثار په لندن کې نیول شوي وو، خو کله چې لندن کې پولیسو له شاغلي رهین څخه پوښتنه کړې وه نو د ورته ویلي وو چې دا د افغانستان آثار نه دي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مختوم رهین دا مسله ردوي او وایي چې په دې برخه کې دی د اسنادو غوښتنه کوي. ولسي جرګې له هغه وروسته د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال په استیزا کې بریالی اعلان کړ چې د هغو وکیلانو نومونه یې واخیستل چې دی یې د پوینا په اداري فساد، قاچاق او غیر قانوني کړنو کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په دې برخه کې د حاجي ظاهر قدیر، محمد نعیم حمیدزی لالی، محمود خان سلیمان خیل، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم او محمد عظیم محسنی نمونه په ډاګه کړل. که څه هم تورونو سوی وکیلانو د خبري رد کړي، خو د جرګې اکثر غړو د شنو کارتونو په پورته کولو سره نن د مالیه د وزیر څرګندونې د قناعت وړ وبللې. وروسته په خبرونه کې په دې ارتباط رپورت لرو. نن په کندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې لس تنه ملکي خلک وژل شوي او 12 نور زخمیان دي. د ارغستان ولسوال عبدالغنی مسلمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ارغستان او معروف ولسوالیو ترمنځ په یوه تونس موټر کې وسوه. د په وینا په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو دفتر یوه اعلامیه خپره کړې ده چې په دغه اعلامیه کې ښاغلی کرزی د کندهار د نن ورځې چاودنه په شدت خندلې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف نن له هند سره د پاکستان د روابطو پر شکولو ټینګار وکړه. ویلي دي چې له هند سره د عدم اعتماد د فضا د شکولو لپاره به کار کوي. نواز شریف نن په لاهور کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هند او پاکستان ترمنځ ویره باید له منځه ولاړه سي. ده وویل چې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره یې خبرې کړې دي او دواړو خواوو یو بل ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین اشتن ویاند مایکل مین نن د پاکستان د پارلماني انتخاباتو په اړه وویل چې د پاکستان خلکو په ټاکنو کې د برخه اخیستلو لارې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ لپاره تاریخي ګام پورته کړ.
The High Representative welcomes the progress made by the Pakistani authorities.
دوی د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن د پاکستانی خلکو لخوا دغه پرمختګ د ستاینه کوي او د پاکستانی چارواکو د دوه هڅو ستاینه کوي چې ټاکنې د انتخاباتو د کمیسیون په ارتباط د نوې قانوني اصلاحاتو د سرپرست حکومت لاري او د دې هیواد لملي او نړیوالو تعهداتو سره سم ترسره کړي. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګلی نن د پاکستان په انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ته د بریالیتوب مبارکي ورکړه او ویل چې دوی به د پاکستان له نوي حکومت سره همکاري کوي. دا وایي موږ د دې هرکلی کوو او مبارکي ورته وایو. موږ د ملګرو په توګه د پاکستان له حکومت ملاتړ ته دوام ورکوو تر څو ملي ثبات رامنځته کړي او د ولس د پرمختګ لپاره کار وکړي. موږ هم داراز غواړو چې له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو مشارکت یوې نوې مرحلې ته لوړ کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي له نوي پاکستاني حکومت سره د برابر یا مساوي شراکت پر بنا کار کولو ته تیار دی. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن خبریالان ته وویل چې د سوریې پولې ته نږدې د ریحانلی په ښارګوټي کې وروستۍ چاودنې د سوریې د رژیم له مخالفانو سره اصلا ارتباط نه لري. اردوغان وویل چې داسې وکړی سته چې د دې څرګندولو هڅه کوي چې په ریحانلی کې میشت د سوریې کډوال او د سوریې د رژیم مخالفان په دې مسله کې ښکیل دي. خو اردوغان وویل موږ به په راتلونکي کې ضروري ګامونه پورته کوو، خو موږ څوک نسي غولولی. موږ به د اړتیا په وخت کې غچ اخلو او له دې ویره نه لرو. ټول خلک باید په دې خبر سي. د ترکیه په ریحانلی سیمه کې د شنبې د ورځې د غبرګو چاودنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ دلیل نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د ترکیه پوځ وایي چې په جنوبي سیمو کې له خپلې یوې جنګي جټ الوتکې سره اړیکې پرې سوې دي. د ترکیې د پوځ اعلامیه وایي چې له دې اف شپاړس جټ الوتکې سره د سوریې سرحد ته نږدې د عثمانیه ولایت د غرنیو سیمو په فضا کې روابط قطع سول. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به سبا په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د کرملین چارواکي وایي د سوریې وضعیت به د دواړو د خبرو په سر کې وي. په دې ارتباط نور جزئیات لا نه دي ورکړ سوي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان مالی وزیر د ولسی جرګې په استزایه غونډه کې د دې جرګې د یو شمېر هغو غړو نومونه افشا کړل چې د په وینا په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري.
برای ما زنگ آمد از وکیل صاحب محترم آقای حاجی صاحب ظاهر که گفتن موتر گرفته شده ای اگر رها شود. وکیل صاحب دیگه ما که حضور دارد اینجا آقای میرزا لالایی.
یو توران وکیل وای
که یو نفر په گمرکاتو کې که یو نفر د وزارت مالیه په چوکاټ کې شخص لالی او د لالی کوم مرګورو کوم مقرر کړی وو لالی د مطبوعات پر وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې سره استفا ورکړي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر لندن ته د 950 تاریخي آثارو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د سرحدي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې دي. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د وروستیو نتایجو او د نوي حکومت د جوړولو د هڅو له وروستیو حالمو خبرو او دا چې د دغو انتخاباتو نتایج به د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان مالی وزیر نن د ولسی جرګې د هغو شپږو غړو نومونه افشا کړل چې د په خبره په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري. حضرت عمر زخیلوال دغه نومونه د ولسی جرګې هغې غونډې ته واخیستل چې د ده د استضاع په اړه جوړه شوې وه. نوموړی د ولسی جرګې له استضاع څخه بریالی راووت او خبرې د وکیلانو لپاره د قناعت وړ وې، خو په غیر قانوني کارونو ځینې تورن شوي وکیلان پر دوی لګول شوي تورونه بېر ځایه بولي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت د کابینې یو برحاله وزیر د ولسی جرګې ځینې غړي د رسنیو په وړاندې په فساد تورنوي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د دوشمې په ورځ د ولسی جرګې په استزاحیه غونډه کې د هغو شپږو وکیلانو نومونه افشا کړل چې د ده په خبره په بېلابېلو غیر قانوني کارونو کې لاس لري. ښاغلي زاخیلوال په دغې ډله کې د ننګرهار د خلکو د استازي حاجي ظاهر قدیر، د کندهار د استازي محمد نعیم لالی حمیدزی، د فرا د استازي سمیع الله سمیم، د بغلان د استازي محمد عظیم محسنی، د غزنی د استازي عارف الله رحماني او د پکتیکا د استازي محمود سلیمان خیل نمونه واخیستل. د مالی وزیر د حاجی ظاهر قدیر او محمد نعیم لالی حمیدزی د غیر قانوني کارونو په اړه داسې ویل:
ما قاچاق دزگیر کردیم در ولایت ننګرهار. قاچاق آرد برای من
مش په ننګرهار ولایت کې قاچاق سوی اوړه ونیول. ماته د حاجی ظاهر لخوا زنګ وهل سو او راته ویل چې نیول سوی موټر باید خوشی سي. بل وکیل حمیدزی لالی چې دلته حاضر هم دی مجسند لرو. سره له دې چې د شې لاس پر موټر د ملي امنیت شورا لخوا بندیز لګول سوی، خو دی له مکتوب سره راغی او ویل چې د موټر باید ګمرک سي.
د مالی وزیر زیاته کړه چې د وکیلانو په لاسوهنه د 1499 او 1499 کال ترمنځ له پاکستان څخه څه باندې 3500 ټیلر وړل محصول پراته راتیر شوی چې د هیواد ملي بودیجې ته 1.3 میلیونه ډالر زیان اړولی. د مالی وزیر ویل هر کله چې د کندهار استازي محمد نعیم حمیدزی لالای بهرنیو سفرونو ته ځي، نو له هغې خوا څخه له ځان سره شراب هم راوړي. د مالی د وزیر په وینا د غزنی وکیل عارف الله رحماني پر د فشار راوستی چې له سپریم شرکت څخه قرارداد ورته واخلي، او محمود خان سلیمان خیل ورته ویلي و چې زوی د ګمرک رئیس کړي. نوموړي د فرا په وکیل سمیع الله سمیم تور ولګاوه چې د تیلو او شرابو په قاچاق کې لاس لري. غوښتل مو د هغو ټولو وکیلانو نظرونه راواخلو چې د مالی وزیر په غیر قانوني کارونو تورن کړل، خو له دې ډلې څخه یوازې د محمد نعیم لالی حمیدزی او محمد عظیم محسنی په نظر اخیستو کې بریالي شو. دغو دواړو وکیلانو پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل.
په ټول افغانستان کې که یو نفر په ګمرکاتو کې که یو نفر د وزارت مالیه په چوکاټ کې شخص لالی او د لالی کوم مرګرو کوم مقرر کړی وو، لالی د دې مطبوعات پر وړاندې دغه مطبوعات پر وړاندې باندې د افغانستان د ولسی جرګې سره استعفا ورکړي.
اظهارات کاملا به خاطر از کی ماده استیزای از امضا کده
د خبرې د دې لپاره وکړي چې ماده استیزا لپاره لاسلیک کړی دی. د دې لپاره وی چې زه د بودیجوي او مالی کمیسیون مرستیالم او زه پوهیږم چې په دې وطن کې څومره خیانت دی،
چقدر جنایت است.
د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال په همدې ورځ لس جرګې ته د احتزال لپاره غوښتل شوی وو، خو نوموړی د احتزال بهیره بریالی راووت. د مالیې د وزیر له خبرو وروسته د ولسی جرګې په تالار کې علني رایهګیري وشوه او له څو محدودو وکیلانو پرته نورو ټولو د خبرې د قناعت وړ وبللې. د مالیې وزیر تیره اونۍ په ولسی جرګه کې د داسې یوې کړۍ د موجودیت یادونه وکړه چې پر ده باندې فشار راوړي او په غیر قانوني کارونو کې لاس لري. د دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ هم ویلي وو چې د څلورو میاشتو په ترڅ کې د ولسی جرګې له خوا څه باندې ځل زره بیلابیل عریضې ترلاسه کړې دي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې پر ځینو وکیلانو د مالیې د وزیر لخوا د تورونو د لګیدو مسله به عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړنې لپاره وړاندې کړي. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
البته نن چې وزیر صاحب مالیه د ولسی جرګې په عمومي تالار کې خپل ځوابونه درلود او په کوم تعداد باندې کوم اتهام یې وارد کړ، نو کېدای شي چې وزیر صاحب مالیه ځان سره مستند اسنادونه ولري. په دې چې کله یو د مملکت یو وزارت یا وزیر صاحب د یو ادارې اتهام واردوي، هغه معلوم خبره ده چې ځان سره شواهد او ثبوت بلري. خو دغه کسانو باندې چې دا اتهام لګېدلی، نو دوی او د وزارت مالیه په منځ کې دا موضوع قضایی او عدلی ارگانونو تا با راجی کی گی، دوی با دغا اتهاماتو پا رابطه خپل سیدنه بکی.
د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرامو چې د مالیې د وزیر لخوا د نننیو تورونو په اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ممکنه اجراءاتو په باب خبرې کولې. سید اکرام وایي چې د تورن وکیلانو مسله به عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړنې لپاره وړاندې کړي. د کابینې یو وزیر څنګه شو چې د ولسی جرګې په استزایه غونډه کې د یو شمیر هغو غړو نومونه واخلي چې دی په غیر قانوني کارونو کې په لاس لرلو تورنوي. په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له یو کارپوه سره هم مرکه کړې ده، خو مخکې تر دې به د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د نننۍ د مشر د نننۍ څرګندونو په باب راپور راواخلو. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر سید مخدوم رحیم تور پورې کړ چې لندن ته د 950 تاریخي آثارو په قاچاق کې لاس لري. د کمیسیون مشر زلمی زابولی وایي قاچاق شوي آثار د مهال د لندن له پولیسو سره دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مشر هم د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر ورته ادعاوې کوي او وایي چې په دې اړه اسناد او شواهد لري، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر دغه تورونه بې ځایه بولي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي په دې وروستیو کې د لندن پولیسو له افغانستان څخه قاچاق شوي 950 تاریخي آثار نیولي او زیاتوي چې په دې قاچاق کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم لاس لري. د دې کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د لندن پولیسو د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت څخه د قاچاق شوو آثارو په اړه پوښتنه کړې، خو مخدوم رحیم ورته ویلي چې دا آثار د افغانستان نه دي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزیر له ډیپلوماتیکو لارو او د خپل لاسلیک په وسیله د لندن پولیس ته لیکلي چې دا آثار د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اړوند نه دي. په داسې حال کې چې د کابل موزیم وایي زموږ آثار ورک سوي دي، د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په دې برخه کې مسؤل دی.
له دې وړاندې هم په څو ځلې بهر ته د افغانستان د تاریخي آثارو د قاچاق موضوع راپورته شوی او کله ناکله امنیتي چارواکو دغه قاچاق وړونکي نیولي هم دي. څه باندې لس ورځې وړاندې د ملي امنیت ځواکونو په هرات ولایت کې یوه داسې دستګاه ونیوله چې تر ځمکې لاندې د تاریخي آثارو د موندلو لپاره کارېدله. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې عمومي مشر فهیم دشتي هم وایي داسې اسناد لري چې لندن ته د قاچاق شوو تاریخي آثارو په مسأله کې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر لاس لرل ثابتوي. ښاغلي دشتي چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې خبرې کولې، رسنیو ته خپل اسناد وړاندې نه کړل، خو د دې موضوع په اړه یې خپل نظر داسې څرګند کړ:
اسناد را ما به دست آوردیم که قاچاق 59 قلم آثار تاریخی.
موږ داسې اسناد ترلاسه کړي چې لندن ته د 950 تاریخي آثارو د قاچاق په اړه دي. دغه اثر د برونزو پاسر پورې اړه لري. د لندن پولیسو دغه اثر توقیف کړي او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر غوښتي چې دغه اثر ستاسي دي او کنه. د کابل موزیم د لندن پولیس ته لیکلي موږ اړتیا لرو چې دغه اثر له نږدې وګورو، خو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ورته لیکلي چې دغه اثر د کابل موزیم اړوند نه دي،
مربوط موزیم کابل نه شي.
خود اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین په ځان لګول شوی تورونه رد کړل او غوښتنه وکړه چې یاد شوی مدیان باید په دې اړه خپل اسناد وړاندې کړي. ښاغلی رهین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا یوه پوچه او بیمانه خبره ده. فکر نه کوم له ده پرته نور څوک داسې خبرې وکړي او څوک به باور هم پرې ونه کړي. فهم دشتی په یو ټلویزیون کې وویل چې زما د اطلاعات او فرهنګ وزیر نه خوښیږي. دوی ته ووایي هر سند چې لري رای وړي او په خپل کور کې مساتي.
له دې وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو راهیسې یې بهر ته د 6000 بېلابېلو تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې ده. د حکومت له هڅو سره سره بیا هم په تیرو څو کلونو کې لسګونه ډوله تاریخي آثار بهر ته قاچاق شوي او اکثره یې تر اوسه بیرته نه دي راوړل شوي.
و امرل چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ پر وزیر سید مخدوم رهین تور پورې کړ چې لندن ته د 950 تاریخي آثارو په قاچاق کې لاس لري. تر دې مخکې مو واورېدل چې د افغانستان ولسي جرګې په استضاحه غونډه کې د مالیې وزیر د دې جرګې د هغو شپږو غړو نومونه افشا کړل چې د ده په خبره په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي عدلي او قضایي ارګانونه باید هغه تورونه تعقیب کړي چې د مالیې وزیر نن پر ځینو وکیلانو ولګول، که نه پر حکومت به د خلکو باور لا زیانمن شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره غږېدلی دی.
د سیاسي چارو کارپو اجمل هوډمن، تاسو په جریان کې استئ چې د مالیې وزیر نن په ولسي جرګې کې شپږ وکیلان مخامخ په اداري فساد کې او په ځینو نورو مسایلو کې په لاس لرلو تورن کړه. پخوا هم داسې تورونه لګېدل خو نومونه نه اخیستل کېدل. تاسو نن نظر د مالیې وزیر څرنګه داسې یو جرأت وکړ؟
د کورنۍ چارو وزیر لومړنی کس و چې د ولسي جرګې د غړو د غیر قانوني غوښتنو په برخه کې څرګندونې وکړلې او د هغې نه وروسته د مالیې وزیر دا د یو ګام کېښوده چې په مشخص ډول یې څو کسانو ته ګوته ونیوله او ویې ښودل چې دا کسان په فساد کې ښکیل دي او د خپل واک او قدرت نه ناوړه استفاده کوي. اما دا یو ښه بدلون کېدلی شي، اما په دې شرط چې د افغانستان د اساسي قانون د احکامو له مخې نه د افغانستان عدلي قضایي ارګانونه اقدام وکړه او د مالیې د وزیر نه کوم شواهد او اسناد او مدارک چې د مالیې د وزیر سره په دې برخه کې موجود دي هغه باید زر تر زره د افغانستان لوی څارنوالۍ ته لاړ شي او د افغانستان لوی څارنوالۍ د اساسي قانون د 1302 مادې په اساس باندې د دغو قضایو په برخه کې تحقیق پیل کړي او ټول موجوده اسناد او شواهد باید محکمې ته ولېږي او دغه کسان باید محاکمه شي. که چیرې په دې برخه کې تحقیق ونه شي، د دوی په وړاندې دعوا اقامه نه شي او دا خلک محاکمه نه شي، زه فکر کوم دغه ډول موضوعات نه یوازې دا چې د خلکو په وړاندې به د دولت بې اعتماده کوي عملي کومه ګټه نشته.
په دې وروستیو کې هم د کورنیو چارو وزیر هم د مالیې وزیر چې تاسو ته اشاره وکړه په وکیلانو تورونه ولګول، یعنې د حکومت هغه چلند یو څه د ولسي جرګې سره جدي شو، څه علت کېدای شي دې کار؟
ګورئ په مجموع کې چې موږ ګورو په خپل د افغانستان په دولت کې دغه څو پرلپسې کلونه چې موږ ګورو د درېګونو قواو ترمنځ روابط د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې نه دي. معمولا حکومت کوشش کړی ده چې هغه حقوقي ادارې یا هغه ارګانونه چې د افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي دي او ځانګړي صلاحیتونه لري او کولی شي د خپلو صلاحیتونو په اعمال سره د حکومت واکونه محدود کړي. یو دلیل دا کېدلی شي چې د افغانستان حکومت غواړي چې په خپل وروستي یو کال کې چې پاتې ده غواړي چې ډېر مستقلانه عمل وکړه او د ولسي جرګې نقش د یو تخنیني ارګان په توګه، د داسې ارګان په توګه چې د حکومت په چارو باندې څارنه کوي ډېر کمزوری کړه.
د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن.
راپورونه، تبصره او مرکه په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد امنیت شورا د هغه وړاندیز لپاره کار کوي چې د سرحدي ځواکونو د غښتلتیا لپاره یې کړی. د امنیت شورا په خپلې وروستۍ غونډه کې ویلي چې افغان سرحدي ځواکونه قوي روحیه لري، خو باید په بشپړه توګه تجهیز او ښو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړی شي. د ازادي راډیو خبري الماس میوند په اړه له کابل راپور لري.
ورسته له هغه چې د امنیت شورا د افغان سرحدي ځواکونو د غښتلتیا او سنبالتیا غوښتنه وکړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه به ګړندي ګامونه واخلي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سرحدي ځواکونه د نورو امنیتي سرتیرو په پرتله اوس مهال په ښه حالت کې دي، خو د دوی د لا غښتلتیا لپاره به لا ډیر کار وسي. ښاغلي صدیقی ونه ویل چې افغان سرحدي ځواکونه په ځانګړي ډول کوم وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. خو دوی وایي له نوې ټکنالوژي سره برابر وسایل او امکانات به افغان سرحدي ځواکونو برابر کړل سي.
نن هم د نورو د پولیسو د واحدونو په پرتله موږ سرحدي ځواک ډېر یو قوي او غښتلی ځواک دی. نو بیا اوس هم ډېر کوشش کوو، سرمایه ګذاري کوو او امکانات لرو ترڅو وکولای شو د هغه ټکنالوژۍ او هغه نور تجهیزات او ډېر پیشرفته تجهیزات چې په سطح په منطقې کې نور هیوادونه هم لري، موږ هم د هغه برخوردار شو.
د کورنیو چارو وزارت بیان وایي په تېر یو لس کلونو کې سرحدي ځواکونه د دې جوګه سوي چې افغانستان ته د ترهګرو لاره وشتلو تر ډېره مخنیوي وکیم. افغانستان امنیت شورا ورسته له هغه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته د سرحدي ځواکونو د شسم بلتیا سپارښتنه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار رنگین دات فرسپنتا د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ له سرحدي سیمو څخه لیدنه وکړه او د شورا ته راپور ورکړ. د افغانستان امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې افغان سرحدي ځواکونه کوم وسلو، وسایلو او امکاناتو ته اړتیا لري. د پوځي چارو پوهان وایي افغان سرحدي ځواکونه یو شمېر مهم امکانات نه لري چې وکولای شي له سرحدونو په سمه توګه دفاع وکړي سي. جنرال امر الله امان له دې رادیو سره په خبرو کې ځنی مهم ټکي داس یاد کړم.
د سرحدي د پوسټو د حمایت په خاطر باندې توپچی ځواکو ته ډېر اړتیا ضرورت ده، او د هغوی د اکمالاتو لپاره هلیکوپټرو ته ډېر اړتیا ضرورت ده، هوایي ګزمو لپاره خاص هلیکوپټر دوربیندار او غوټه اړتیا ضرورت ده، او هغه وسایل د شپې د لیدنې لپاره چې په سفرترین تجهیزات دي نن په جرمني کې دي، نن په امریکا کې دي، هغوی ته ډېر اړتیا ضرورت ده. خو د پرسونل تکمیل اول ضرورت ده.
د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته له هغه دوه واره جګړه وسوه چې پاکستان د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې دروازه او نور تاسیسات جوړ کړه چې وروسته دغه تاسیسات د افغان ځواکونو لخوا ویجاړ شوه. له دې نشته وروسته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې او له افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. خو د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له حملو نږدې یو اونۍ وروسته وسلوال طالبان هم د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر افغان ولس او هیواد هر ډول تیری غندي. د طالبانو په خبر پاڼه کې چې د حکومت پر وخت یو لويشت خاور چاته نه د پریښه او اوس به هم له افغانستان څخه دفاع ته لمړی توبر کې. خو د سیاسي چارو پوهان وايي پر دې ملي مسلې طالبانو نه وخت خبرګون ښکارا کړ. د سیاسي چارو یو کارپو عبدالستار صادق په جړه وايي
زه فکر کوم چې پاکستان له غوي حمایتي او دوی ونه شو کولای تر هغه وخت پورې چې پاکستان اجازه واخلي په دې قضیه کې خپل دریس ترګن کی. همدغه ځان سبب دې شو چې دوی خپل موقف له سوال کې خو بیا هم د همدغه خلا یا د ګټه شه دې د کولو لپاره د فکر کوم چې پاکستاني لوري سره غږېدلی او هم دغه سوي اعلانې خبره کړې. خدا ډیر زند دی نو وخت ده
د یواز د ګوشتي ولسوالۍ سرحدي سیمه نه ده چې پاکستاني ځواکونه له سرحدي اصول سرغړونه کوي، بلکې تر دې مخکې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې د پاکستان له خاور د افغانستان د کونړ ولایت سرحدي سیمه په سلګونو راکټونو وشتل سوي دي. د چارو پوهان افغان دولت سپارښتنه کوي چې د سرحدونو د شساتولو لپاره دي د سرحدي ځواکونو پوره سمبالتیا او غښتلتیا ته پام وکړي، او د دوی په خبره د کورونا امنیت لپاره د سرحدونو ساتل مهم دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو موضوع ته انګرزو. نواز شریف په انتخاباتو کې تر بری وروسته د نوي حکومت جوړولو هڅه پیل کړې. لبل خو د راپورونو لمخې یو شمیر ګوندونو د انتخاباتو په بهیر کې د بینظمۍ او درغلۍ ویلې دي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار را سره په ټلیفون کې دی. انګار صاحب، اول راته ووایه چې وروستي نتایج اعلان شوي کنه؟
تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. انتخاباتو کمیسیون او چارواکي شیبه وړاندې مطبوعاتو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې تقریبا 90% نتایج دوی ته رسیدلی دي او تر هغه چې 100% ټول پوره شوی نه دوی رسما د یو خبري غونډه یا نور څه اعلان نشي کولای. ولی د دوی په ویب پاڼه کې تقریبا ډیری نتایج د حوزو نتایج راغلي دي چې دغه د مخې په مجموع کې په مرکزي سطح باندې نواز شریف مخکې دی، په ورپسې دویم ګوند عمران خان دی او بیا دا نور ګوندونه دي، خو تر اوسه پورې رسما دوی دغه نتایج نهایي نه دي اعلان کړي.
بلې، څه داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې یو شمېر ګوندونه ناراضه دي او شکایتونه یې کړي دي چې په انتخاباتو په پروسه کې څه بې نظمي وي او څه درغلۍ هم شوي دي، په دې اړه څه ویل کېږي؟
د قومي اسمبلی یا د مرکزی پارلمان شپږ دیرشمه حوزه چې د خیبر ایجنسی د باړې سیمه راځي، شپږ څلوېښتمه او بخښنه غواړم شپږ دیرشمه د مومند ایجنسی راځي، شپږ څلوېښتمه د خیبر ایجنسی باړه راځي، درېمه حوزه د پېښور مربوطاتو کې ده. د دغو کاندیدانو همداراز په ډی آی خان کې، ډیر اسماعیل خان کې، په مولانا فضل الرحمان باندې تور پورې شوی، نورو کاندیدانو په مجموع کې دغو کاندیدانو د دې حوزو کم کاندیدان چې ناکام شوي دي، دوی په دې کې حمید الله جان اپریدی پخوانی مرکزي وزیر و، دوی ټولو تور پورې کړی چې د دوی سره ډېره زیاته تګي شوې ده، د دوی نتایج بیخي یو مخ بدل شوي دي. همداراز د عوامي نېشنل ګوند یو مخکینی مخکښ مشر او وزیر پاتې شوی خوشدل خان ویلي دي چې د ده نتایج بدل شوي دي. د جمعیت
انګار صاحب، د دوی د شکایتونو نه مخکې به د انتخاباتو کمیسیون نتایج اعلانوي، او که چېرې دوی دغه شکایتونه به څېړل کېږي او وروسته به د انتخاباتو کمیسیون وروستي نتایج اعلانوي؟
دا یوازې دوی نه دي، دغسې په ټول پاکستان کې شوي، په کراچۍ کې خصوصا دا شکایتونه ډېر زیات شوي دي. د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې ویلي دي چې دوی به یو وارې دغه موجوده نتایج چې لاسته راځي دا به دوی اعلانوي. ولې دغه نه پس په انتخاباتو کمیسیون کې دغه د شکایتونو کوم بل کمیسیون دی هغه ته دغه د دې نږدې څوک چې شکایت لري دوی ټول هغوی ته رسما مراجعه کړې ده. هغوی وایي چې اوس موږ دا نتایج به اعلانوو چې کوم زموږ لاسته راځي، او چا چې شکایت کړی په هغه کې به موږ ارزیابي کوو، ګورو به د سره به رایې کشماري کار کوي، بیا که چېرته رښتیا درغلي ثابته شوله او د چا رایې تینا اخیستل شوي بیا به هغه نتایج بیرته دغه نه پس دوی رادو بدل کړي.
مجیب الرحمان، انګار له تاسو نه مننه. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې، البته د پاکستان د پارلمان انتخاباتو په موضوع کې تمکیږي. اروپایي اتحادیه وایي سره دې چې د پاکستان د وروستیو انتخاباتو په کمپاینونو خونړي بریدونه وشول، خو بیا هم په دغو انتخاباتو کې ډیرو رایه ورکوونکو ګډون وکړ، او دا د پاکستان ولسواکۍ لپاره یوه مثبته نښه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب لیکلی او د پاکستان د انتخاباتو په رڼا کې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې څېړلې دي. مهم ټکی سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د پاکستان د شنبه د ورځې د انتخاباتو په دې هرکلی وشو چې د دغه هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو منتخب حکومت څخه بل ته د واک د انتقال زمینه برابره کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې دا ښکاري چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به پیاوړي ملکي مشران قدرت ترلاسه کړي چې کولای شي د هیواد د ژورو اقتصادي ستونزو چاره وکړي او د پوز د پراخه واک او خپلسرۍ مخه ونیسي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دغو ټولو سره بیا هم د داسې خوشبینۍ لپاره ځای نشته چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به هغه بیلابیل ستونزې چې د امریکا او پاکستان روابط کړکیچن کړي لري شي، بلکې کېدای شي ځینې دغه ستونزې نورې هم ناوړه شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند چې په دوه انتخاباتو کې ډېرې کرسۍ ترلاسه کړي، نسبت اوسنی حکومت او پوځ ته د طالبانو په وړاندې نرم او د امریکا په مقابل کې شدید دریځ لري. ورځپاڼه لیکي چې نواز شریف له پاکستانی طالبانو سره د خبرو ژمنه کړې او عمران خان ویلي دي چې د طالبانو په مقابل کې د امریکا جنگ ته خاتمه ورکوي او امریکایي بی پیلوټه الوتکې به نسکوري کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي سره له دې چې طالبانو انتخابات وغندل، خو په هغو کې یو شوم کردار ادا کړ. طالبانو د نواز شریف او عمران خان د ګوندونو انتخاباتي کمپاینونو ته څه ونه ویل، خو په نورو غیر مذهبي ګوندونو یې خونړي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لسلو زیات کسان مړه شول. ورځپاڼه لیکي چې امریکا اوس باید په دې هیله وي چې نواز شریف چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب توقع کېده، د اقتصادي رغونې لپاره خپلې ژمنې ترسره کړي. هغه ژمنه کړې چې د برېښنا د کموالي ستونزه چې د پاکستان صنعت په ټپه درولې حلوي او د هیواد لپاره نوې زیربنا جوړوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د نواز شریف د تیر صدارت په دوران کې پاکستان خپل اټومي ازمیښت وکړ، خو بیا یې هم هغه مهال د امریکا له حکومت سره ښې اړیکې وې. اوس که چیرې د هغه مقصد رښتیا هم اقتصادي رغونه وي، نو دوی به کوشش وکړي چې له پاکستان سره د واشنگتن کلنۍ یو میلیارد ډالر مرسته چې یو برخه یې په وروستیو کلونو کې ځنډېدلې دوام پیدا کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې ښاغلی نواز شریف کیدای شي دا کوشش هم وکړي چې د پاکستان پوځ چې د زرداری د اوسنی حکومت په دوران کې هم د طالبانو او افغانستان په مقابل کې سیاسي چارې سمبالولې تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو دا لري بریښي چې د پاکستان یو ملکی حکومت به د افغانستان په مقابل کې د پاکستان ستونزمن چلند بدل کړي. ورځپاڼه د افغان طالبانو له ځینو مشرانو سره د اسلام آباد همکاري او د افغانستان د سولې د پروسې په مقابل کې ستونزې پیدا کول د پاکستان د دغه ستونزمن چلند یو مثال ګڼي.